سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه سفیولا ستانکزایمه د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم. پیل به په خبرونو باندې وکړو. د پاکستان د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي ادعا کړې چې په تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې په 9 ترهګریزو فعالیتونو کې افغان اتباح ښکیل وو. یو شمېر پاکستاني رسنیو ویلي په دغه راپور کې راغلي چې سږ کال له ترهګرۍ سره د تړاو په تور 6 افغان اتباع او تیر کال 6 نیول شوي دي. د طالبانو حکومت دمګړی د خیبر پختونخوا د سی ټی ډي ادارې د راپور په تړاو کوم تازه غبرګون نه دی ښولی، خو مخکې په پاکستان کې په ترهګرو بریدونو کې د افغان اتباعو ښکیلتیا رد کړې وه او ویلي وو چې چاته اجازه نه ورکوي د افغانستان له خاورې پاکستان یا بل هیڅ هیواد ته ګواښ پېښ کړي. یو طالب چارواکی وایي له افغانستان څخه هیڅ هیواد ته کوم خطر نشته او کابل له ټولو هیوادونو سره تعامل ته چمتو دی. د طالبانو د عامې روغتیا سرپرست وزیر قلندر عباد دا خبره د افغانستان لپاره د مالیزیا د حکومت له ځانګړي مشاور داتو احمد اعظام سره په کتنه کې کړې او ویلي دي کابل د هر ډول مثبت تعامل لپاره چمتو دی. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت پرون د ډسمبر 22 پر ایکس شبکې په یوې اعلامیه کې ویلي وو د معتادانو درملنه او د روغتیایي کارکوونکو روزنه د دې چارواکو د بحث یوه برخه وه. اعلامیه زیاتوي په دې کتنه کې ښاغلی اعظام د عامې روغتیا د سکتور تر څنګ په نورو برخو کې له افغانستان سره د مالیزیا د همکاریو لپاره چمتووالی څرګند کړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي په افغانستان کې اوس هم ماشومان لومړنیو خدمتونو ته د نه لاسرسي او د زیانونو د زیاتوالي له امله په بد وضعیت کې دي. انتونی ګوتریش پرون په یو راپور کې وویل د جګړو، بېوزلۍ، د خوړو د نه خوندیتوب، طبیعي پیښو، ناقانونه کډوالۍ او له زده کړو د وتلو له امله لومړنیو خدمتونو ته د افغان ماشومانو لاسرسی کم شوی دی. په دې راپور کې د هغو نجونو د زیانونو یادونه هم شوې چې د زده کړو له بندي سره مخ دي. په همدې حال کې یو شمېر ماشومان وایي ښوونځي پرېږدي او د خپلو کورنیو لپاره کار کوي. د ایران د سپای پاسداران ځواکونو یو قمندان وایي که چیرته امریکا او متحدان په غزه کې خپلو جرایمو ته د پای ټکی کېنږدي د دوی به د مدیترانې سمندرګي ته ټولې ورغلې لارې وتړي. ایرانی رسنیو نن دا خبره کړې، خو په دې اړه چې دې سمندرګي ته ورغلې لارې به څنګه تړل کېږي نور جزئیات نه دي ورکړي. ایران د حماس له ډلې چې امریکا او اروپایي ټولنې د تروریستي سازمان په توګه پیژني ملاتړ کوي. د ایران د سپای پاسداران ځواکونو واشنگتن تورن کړی چې په غزه کې د اسرائیلو د دوی په خبره د جنایتونو ملاتړ کوي. د ایران تسنیم خبری آژانس د محمد رضا نقدي له قوله لیکلي امریکا او متحدان دي د مدیترانې او د اوبو د نورو لاړو د تړل کېدو په تمه وي. په غزه کې د جګړې له پیل راهیسې ایران د حماس په ملاتړ تورن شوی دی. په اروپا کې د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورځنګ یو شمېر غړو د پاکستان پوځ د پښتنو په ګډون په دې هېواد کې د میشتو لږکیو په وژنو، نادرکه کولو او بشري جرمونو تورن کړی. د پی ټی ایم دا غړي چې د اروپا له بېلابېلو هېوادو پرون د بلجیم پلازمینه بروسل کې راټول شوي وو وایي پاکستان د ترهګرۍ ملاتړی هېواد دی او د پښتنو په ګډون ټولې هغه لږکۍ چې په دې هېواد کې سوله ییز ډول غږ پورته کوي ځپي. ګډون کوونکو د پی ټی ایم پر مشر منظور پښتین برید او د هغه نیول د قانون خلاف وبلل او ژر تر ژره د هغه د خوشي کېدو غوښتنه وکړه. منظور پښتین د ډسمبر په 14 په چمن کې د بلوچستان ایالت پولیسو وروسته له هغه ونیو چې د موټرو پر کاروانې ډزې وشوې. په بروسل کې راټول شوو د پی ټی ایم دې غړو د بلوڅو لاریون کوونکو پر وړاندې د پاکستان د حکومت چلند د بشري حقونو ضد عمل ګڼلی دی. د پاکستان پولیسو له هغو بلوڅ اعتراض کوونکو سره تاوتریخوالی کړی و چې د بلوچستان له تربت سیمې نه تر سلګونه کیلومتره لاریون وروسته اسلام آباد ته رسېدلی و. دې لاریون کوونکو بلوڅو زندانیانو ته د عدالت غوښتنه کوله. او کیف وایي په تیرو 3 ساعتونو کې د اوکراینی پوځ او روسي ځواکونو ترمنځ 15 نښتې شوي دي. د اوکراین د پوځ لوی درستیز نن د دسمبر 28 وویل پوځیانو یې د هیواد په ختیځ او شمال ختیځ کې د جګړې په لومړیو کرښو کې د روسي ځواکونو بریدونه شنډ کړي او په خارکیف کې هم 16 بریدونه په شا تمبولي دي. د لوی درستیز په خبره په خارکیف کې روسانو هڅه کوله چې د دوی دفاعي کرښې ماتې کړي. د 2022 کال د فبروري په میاشت کې لکه چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ په زرګونو اوکراینیان وژل شوي او په زرګونو نور ټپیان دي. له دې سره هم ماله په زرګونو اوکراینان کډوال شوي هم دي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته. د سر مطلب دا دی چې د پاکستان د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډي ادعا کړې چې پاکستان کې په 9 ترهګریزو فعالیتونو کې افغان اتباع ښکیل وو. طالبانو تر دې دمه دغه تور ته ځواب نه دی ویلی، خو یو شمیر افغان پخواني ډیپلوماتان دا د پاکستان دومخیتوب بولي.
د دې باندې د عمده دوه اهداف یو دا دی چې دوی غواړي چې ځان د ترهګرۍ قربانیان دنیا ته معرفي کړي، او بلخوا په اوسني واکمنو طالبانو باندې هم فشار راوستل غواړي.
په دې اړه تاسو ته رپورټ لرو چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت سرپرست ادعا کړې چې اوس مهال د روغتیا په برخه کې د تیر نظام په پرتله ډېرې مېرمنې کار کوي، خو په کلیو بانډو کې حقیقت څه دی؟
په دې کلو کې یو کم کلینیک نشته د ښځو لپاره، ښځې ډېر مشکلاتو سره مخ دي. صحیح کار کوونکي هم نشته دي، خو یو نفر ځینې کلو کې پوهاوی ورکړ سوای ده چې د خلکو فشار او دواګانې ځینې زخم په اسمان کولی شي.
لدی بام خبر شې چې ملګرو ملتونو سازمان ویلي په غزي د جګړې لپاره رئیس د دوی له سلو ډیر کارکونکي وژل شوې دي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت د سی ټی ډی د ترګري فعالیتونو ضد ادارې ادعا کړې ده چې په پاکستان کې په نهو شپېتو ترهګریزو بریدونو کې افغان اتباع ښکیل و. یو شمېر پاکستاني رسنیو راپور وکړی چې سږ کال له ترهګرۍ سره د تړاو په تور شپږ شپېته افغان اتباع او تیر کال شپږ ویشت تنه نیول شوي. خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان او پخواني افغان ډیپلوماتان وایي پاکستان په وروستیو کې هڅه پیل کړې چې ځان د ترهګرۍ د روزونکي هیواد په توګه نه، بلکې د ترهګرۍ د قرباني هیواد په توګه یاد کړي، او په داسې حال کې چې د دوی په خبره پاکستان د ترهګرو د روزنې پراخ مرکزونه لري. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکستان لوري له ترهګرۍ سره د تړاو په تور پر افغانانو د تورونو د پوره کولو په دوام د دې هیواد د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی په یو راپور کې ادعا کړې چې په تیرو دوه کلونو کې 29 افغان اتباع په پاکستان کې د ترهګریزو فعالیتونو په تور نیول شوي. یو شمیر پاکستانی رسنیو د دې ادارې د راپور پر بنسټ ویلي چې په یاد شمیر کې شپږ شپېته افغان اتباع سکل او شپږ ویشت نور تیر کال نیول شوي چې په نه شپېته ترهګریزو فعالیتونو کې لاس درلود. په راپور کې دغه شان ادعا شوی چې په تیرو دوه کلونو کې لس ترهګر چې افغانانو د ترهګریزو کړنو پر مهال وژل شوی. پاکستانی رسنیو د دې راپور پر بنسټ دا ادعا هم کړې چې په تیرو دوه کلونو کې د غواخونو لاره د پیسو د ترلاسه کولو په دولس پیښو کې شل افغانان ښکیلو چې د پاکستان امنیتي ځواکونو لوري نیول شوی. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالتي حکومت په داسې حال کې دا راپور خپور کړی چې په وروستیو کې په دې ایالت کې د نامنې پیښې زیاتې شوي. د روان دسمبر په 12مه د خیبر پختونخوا ایالت په ډیره اسماعیل خان کې د پولیسو په یو مرکز چې د پوز لوري ساتل کېدو د پاکستانی طالبانو په حمله کې درويشت پاکستانی امنیتي سرتیري وژل شول. د تیرې اونۍ د پنځشنبې په ورځ پاکستانی رسنیو د پیښور د پولیسو په حواله راپور ورکړ چې د ځانمرګي بریدګر په ګډون ټول شپږ حمله کوونکي افغانانو. د دې ادعا په اړه په افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمي ډول تر اوسه سندي ویلي، خو مخکې تر دې دغه ډول ادعاګانې رد کړې دي. د پاکستان د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد ادارې سی ټی ډی په تازه راپور کې د شوې ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد او په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر سردار احمد شکیب او پخت خود د راپور تر خپرېدو پورې دوی زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان او پخواني افغان ډیپلوماټان وایي پاکستان په وروستیو کې هڅه پیل کړې چې ځان د ترهګرۍ د روزونکي هیواد په توګه نه، بلکې د ترهګرۍ د قرباني هیواد په توګه یاد کړي، په داسې حال کې چې د دوی په خبره پاکستان د ترهګرو روزنې پراخه مرکزونه لري. په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس ازادي رادیو ته ویل
د دې باندې د عمده دوه اهداف یو دا دي چې دوی غواړي چې ځان د ترهګرۍ قربانیان دنیا ته معرفي کړي، او بیا د هغې نه امتیاز ترلاسه کړي او مرستې ترلاسه کړي. بلخوا په اوسني واکمنو طالبانو باندې هم فشار راوستل غواړي، او دوی چې کومې غوښتنې د هغې نه لري غواړي چې هغه ترلاسه کړي.
په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوه اسحاق قدمر وایي پاکستان تل هڅه کړي چې د ترهګرو ډلو په روزلو د افغانستان او سیمې امنیت وګواخي، خو اوس د خپل هیواد دننه د نامنې تورونه پر افغانانو پوري کوي.
دا ټولې ترهګرې ډلې په پاکستان کې پیدا شوې دي، هلته روزل شوې دي، تجهیز شوې دي، او دا بیا د سیمې هیوادونو ته همسایهګانو ته استول شوې دي. نو زه داسې فکر نه کوم که پاکستان کې چې دي دوی خو بیچاره مهاجر دي، دوی دغه توانمندي هم نه لري چې هلته نورو ترهګرو ډلو سره یو ځای شي. زه فکر کوم دا یو تهمت دی پر افغانانو باندې، او دا واقعیت نه لري.
پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته په پاکستان کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو حملې زیاتې شوې دي. هغه وسلواله ډله چې د پاکستان د ادعا پر بنسټ په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت په وار وار دا ادعا رد کړي او ویلي دي چې د پاکستان نامني د دې هیواد کورنۍ مسله د باید په کور دننه حل شي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
تا غواګیست د طالبانو د عامه روغتیا وزارت سرپرست ادعا کوي چې اوس مال د روغتیا په برخه کې د تیر نظام په پرتله ډیر میرمنې کار کوي. قلندر عباد د ماليزیا ایواد لیوی رسنۍ سره د مرکې په مال ویلي دا مهال د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې 1.5 لک میرمنې د روغتیا په برخه کې کار کوي. هغه شمیرې چې ازادي راډیو په خپلواک ډول نشي تاییدولی. نوموړي دغه شان ادعا کړې چې د تیر جمهوري نظام په پرتله د روغتیایي خدمتونو په پوښښ کې هم زیاتوالی راغلی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي بیا وایي په لرو پرتو سیمو کې ښځینه ډاکترانو او روغتیایي خدمتونو ته کم لاسرسی لري. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار د بندیزونو له امله د طالبانو په حکومت سختې نیوکې کېږي، د دوی د حکومت د روغتیا وزارت سرپرست ادا کوي چې اوس مهال د تیر نظام په پرتله د روغتیا په برخه کې ډېرې میرمنې په کار بوختې دي. قلندر بعد ماليزیا هیواد ته د خپل سفر په ترڅ کې د پنځمبه په ورځ د دې هیواد له وی رسنۍ سره په مرکه کې وویل چې دا مهال د روغتیا په برخه کې 150 سره میرمنې دندې ترسره کوي. د نوموړي د مرکې یو برخه چې د ماليزیا هیواد د رسنۍ اسراوانی په یوټیوب باندې خبره شوې.
په تیرو دوه کلونو کې خزی په نسبی توګه خوندې دي او کزه د هغو میرمنو شمیر شریکم چې د روغتیا په برخه کې ونډه لري 150 در میرمنې د روغتیا په برخه کې کار کوي. دا ډیره لوی شمیره ده. تاسو به هیڅکله دا شمیره په پخوانی اداره کې ونه ګورئ، ځکه چې ډیری میرمنې په مختلفو سیمو کې چې تجربه لري موږ دوی ته په روغتیایي مرکزونو کې کار ورکوو.
د طالبان حکومت د روغتیا وزارت سرپرست دغه شان ادا کړی چې په تیر جمهوري نظام کې د روغتیایي خدمتونو پوښښ 30% وو او دا مهال د دوی په حکومت کې 30% دی. ازادي راډیو په خپلواک توګه د شمیرې نشي تاییدولی. ومغوښتل د ښاغلي عباد د او په اړه د تیر جمهوري نظام د روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو وپوښتو خو بریالي نه شو. خو همدا تېره ورځ د افغانستان د نسایي او ولادي متخصصینو د ټولنې مشرې نجم السما شفاجو ازادي راډیو ته ویلي وو چې ډېری ښځینه ډاکترانې له هېواده وتلي چې له دې امله میندو ته د روغتیایي خدمتونو په وړاندې کولو کې کموالی راغلی دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي ازادي راډیو سره په خبرو کې په لیرې پرتو سیمو کې د روغتیایي خدمتونو او ښځینه ډاکترانو له نشتوالي شکایت کوي. د کابل ولایت د دې سبز ولسوالۍ د کټخیل کلي اوسیدونکي شبانه وایي چې د یادې ولسوالۍ په ډېری کلیو کې کلینیکونه او ښځینه ډاکترانې نشته.
په دې کلو کې یو کم کلینیک نشته د ښځو دپاره چې ښځې ډېر مشکلاتو سره مخ دي. صحیح کار کوونکي هم نشته دي، خو یو نفر ځینې کلو کې پوهاوی ورکړ سوی ده چې د خلکو فشار او دواګانې ځینې زخم پاسمان کولی شي. او نور داسې کوم خاص صحیح کار کوونکي ښځینه خو بالکل نشته دي. ایڅ
د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکی لطف الله هم وایي په یادې ولسوالۍ کې یوازې دوه قابلې دي چې ډېر امکانات هم نه لري.
دوې دانې قبیلهګانې شته په ټول ارغنداب ولسوالۍ کې، نو هغه ډېره غټه ولسوالۍ ده، نو هغه همداسې دي. هغه په شخصي ډول دي، یو عادي مریض ورولې هم دوی پیسې ډېرې ځینې اخلي. نور داسې طبي امکانات نه لري، الټراساؤنډ نه لري. له ولایت څخه هم لري ده، ولسوالۍ تقریبا 2-3 ساعته خامه لار ده.
د روان کال د سپتمبر په 6مه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې اوچا په یو راپور کې ویلي وو چې د افغانستان په لیرو پرتو سیمو د ښځینه ډاکترانو او روغتیایي امکاناتو کمښت روغتیایي خدمتونو ته د میندو او ماشومانو لاسرسی محدود کړی دی. اوچا دغه شان ویلي وو چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د دغه هیواد روغتیایي سیستم تقریبا له منځه تللی دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایي د افغانستان په دینی مدرسو کې د هر عمر نجونی زده کړې کولای شي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس په راپور کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویاند منصور احمد له قوله لیکلي د طالبانو تر واکلاندې مدرسو کې د نجونو لپاره د عمر هیڅ کوم محدودیت نشته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتنبایوه د امنیت شورا په غونډه کې خبریالانو ته ویلي و دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې نجونې په دیني مدرسو کې زده کړې کولای شي. د پوهنې د برخې فعالان په داسې حال کې اندېښمن دي چې تر ډېره به مدرسې زده کوونکي سخت دریزی و روزی او وای چنجونی باید دینی زده کرو ترسنگ اصری زده کرو تام لاسرسه ولری. نور جزیات ده آبید سپوگمه پا ریپورت که
په افغانستان کې د طالبانو تر کنټرول لاندې دینی مدرسو کې د نجونو د زده کړو د ترنګوالي په اړه د ملګرو ملتونو د نه لاسرسي په اړه د دغه سازمان تر اندېښنو وروسته د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي چې په دغو مدرسو کې د هر عمر نجونې زده کړې کولای شي. اسوسییټډ پریس خبری آژانس د پنجشنبې په ورځ په یوه راپور کې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت د ویاند منصور احمد له قوله لیکلي چې د طالبانو تر واک لاندې مدرسو کې د نجونو لپاره د عمر محدود نشته. د هغه په وینا یوازینی شرط دا دی چې د مدرسو په ټولګیو کې د نجونو شاملېدل د هغوی د عمر له مخې تنظیم شي. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند زیاته کړې چې که د نجونو عمر د مدرسو له ټولګیو سره سمون ونه خوري او د ډېر زیات عمر وي اجازه نه ورکول کیږي. مدرسې هم د ښوونځیو په شان اصول لري. په لومړنیو ټولګیو کې د ډېرو عمر لرونکو نجونو شتون منع دی. د هغه په وینا خصوصي مدرسې د عمر محدودیت نه لري او د بالغو مېرمنو په ګډون د هر عمر مېرمنې کولای شي چې په دې مدرسو کې زده کړې وکړي. تر دې یو ورځ مخکې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا اوتنبایوا د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا په غونډه کې او بیا په یو خبري غونډه کې خبریالانو ته وویل چې دوی داسې معلومات ترلاسه کړي چې نجونې په دینی مدرسو کې زده کړې کولای شي، خو هغې زیاته کړه چې تر اوسه څرګنده نه ده چې په یادو ښوونځیو کې د معاصرو مضامینو د تدریس لپاره معیاري نصاب شته که نه. د ملګرو ملتونو یاد چارواکي دا هم ویلي دا نه ده څرګنده چې په څومره شمېر نجونې به وکولای شي په دیني مدرسو کې زده کړې وکړي، خو یو شمېر هغه نجونې زده کوونکي چې د طالبانو د حکومت لخوا په ښوونځیو کې له زده کړو راګرځول شوي دي وایي چې اوس مدرسو ته ځي.
قرار دادن مکتب در مقابل مدرسه کامل
ښوونځي او مدرسې د یو بل مخې ته ایښودل په بشپړه توګه نامناسب کار دی. دا د دې لامل ګرځي چې خلک دواړه ترمنځ فرق وکړي او په تضاد کې واقع شي. ښوونځي په خپل چوکاټ کې د منلو وړ دي او مدرسې د دیني زده کړې پکې کېږي، خپل ځان کې ارزښت لري. خو کله چې ښوونځي وتړل شي او مدرسې خلاصې دي، کولی شو چې د زده کړو لپاره مدرسې ته لاړ شو. په ورته وخت کې د نجونو او هلکانو لپاره ښوونځي ډیر اړین دی او موږ دواړه د اسلامي احکامو له مخې زده کړو ته اړتیا لرو.
په افغانستان کې د یو شمېر دینی مدرسو مسؤلین وایي چې دوی په خپلواکه توګه عمل نشي کولای او د طالبانو لخوا په مدرسو کې د تدریس په برخه کې لاسوهنې او محدودیتونه موجود دي. په کابل کې د یوې دینی مدرسې مسؤولې چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له راتګ وروسته په دې خاطر چې دوی د ښوونځي د جوړولو اجازه نه درلوده، نو دوی مدرسه جوړه کړه چې په کې له سلو څخه زیاتو نجونو زده کوونکو ته د زده کړو زمینه برابره شوه.
موږ فکر کاوه چې یوه ښوونځی جوړه کړو تر څو لږ تر لږه د تعلیم یوه برخه هم وساتو، ښه ده تر څو تعلیم بهیر له منځه لاړ نه شي. له همدې امله مو یوه مدرسه جوړه کړه چې له 50 څخه تر 40 کلن پورې زده کوونکي، حتی زړې ښځې هم له موږ سره زده کړې کوي. خو زه باید ووایم چې په ټولیزه توګه ستونزې حل شوي نه دي. لاسوهنه موجوده ده، دوی یو لړ محدودیتونه وضع کوي.
د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد وایي چې په افغانستان کې شاوخوا 40 مدرسې شته چې له ډلې یې 13.5 د طالبانو د حکومت په واک کې دي. نوموړي په دې اړه جزئیات ورنه کړل چې په دغو مدرسو کې څومره د نجونو لپاره دي او په کوم شمېر نجونې پکې زده کړې کوي. خو آیا مدرسې د نجونو لپاره د ښوونځي بدیل کیدای شي؟ د پوهنې فعال او خبریالې مرزی حفیظی ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځوان نسل په بیلابیلو برخو کې عصري علومو ته اړتیا لري.
ما هیڅ وخت نظر منفی د مورد دین
یو مخ هیڅ کله د دین او د دینی زده کړو په اړه منفی نظر نه درلود. خو له بده مرغه ټولې مدرسې د دې لامل شوې چې افغانستان په ډیرو چارو کې وروسته پاتې شي، ځانمرګي برید کوونکي وروزل شي. د دې لامل شوی چې د پرمختګ او ترقی پر ځای پر وژنه فکر وشي. خدای دې وکړي چې هغه څه چې خدای او قرآن ویلي هغه تدریس شي. هغه څوک چې ورغلی له هغه لوري د افراطي تربیه کیږي او بیرته ترې راوځي.
په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په ښځو او نجونو باندې د نورو سیاسي، کلتوري او ټولنیزو محدودیتونو تر څنګ طالبانو له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې ښوونځیو ته له تګ هم راګرځولي. که څه هم طالبانو تل ویلي چې د خپل مشرتابه حکم ته په تمه دي او د ښوونځیو د پرانیستلو لپاره د اسلامي شریعت له مخې یوې تګلارې باندې کار کوي، خو د دو کلونو په تېرېدو سره لا هم په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی شوی. په همدې حال کې طالبانو د تېر کال په ډسمبر میاشت کې د نجونو پر مخ د پوهنتون دروازې هم وتړلې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ملګری ملتونه وایي په غزې کې د جګړې له پیل راهیسې د دوی له سلو ډیر کارکوونکي وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش نن دا خبره پر ایکس پاڼه باندې کړې ده. په غزه کې جګړه د اکتوبر له اوومه پیل شوې چې پکې د وژل شوو شمیر د غزې د روغتیا وزارت په خبره له 20,000 کسانو اوښتی دی. پر اسرائیل د حماس په بریدونو کې هم شاوخوا 1200 کسان وژل شوي او 240 نور د حماس لوري یرغمل نیول شوي. د غزې په اړه باندې وروستي جزئیات له فریدي سیال وروشي دا شیبه سټوډیو کې ده. مهرباني
مننه ستانکزا صاحب. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي په غزې کې د جګړې له پیل راهیسې تر اوسه د دې سازمان 168 کارکوونکي وژل شوي دي. ګوتریش ویلي د کارکوونکو دا وژنه د ملګرو ملتونو په تاریخ کې بې ساري ده. ګوتریش د خبر نن د ډسمبر 28 پر خپل شبکې افغاني ټویټر کې کړی ده. هغه په پیغام کې خپل درنوي د ملګرو ملتونو وژل شو کارکونکو او زورګونو هغه نورو مرستندوی کارکونکو ته چې په غزه کې د ملکی خلکو د ملاتړ لپاره خپل ژوند په خطر کې اچولې وړاندې کړی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي پیوبل پوسټ کې وزل بیا د غزې په جګړه کې د اسرایلو پر کړنو نیوکه کړې ده. ګوتریش لیکلی د اسرایلو بریدونه په غزه کې د نننه د بشري مرستو د ویش پر وړاندې لوی خندونه رامنځته کوي. هغه ویلي د غزمنو بشري مرستو رسول لپاره په غزه کې امنیت او اړتیا ته چې کارکونکو په سوله کې کار وکړي. اسرائیلو په دیروستیو کې په محاصره شوی غزه کې د ویجاړون کې بشري وضعیت لامل د نړیوال فشار لاندې راغلی دی. د جرمني د ډي پي اي خبري ایجنس راپور لمخې لسورزو جګړو په بخنې سره لسورزو کشمکشونو ورسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیری جمعې په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د غزې په ترنګ کې د شاوخوا 2 میلیونو اړمن خلکو لپاره د بشري مرستو د زیاتوالي غوښتنه شوې ده. په همدې حال کې د امنیت شورا چې د ملګرو ملتونو تر ټولو ځواکمن ارګان دی پرته له دې چې د سمدستي اوربند غوښتنه وکړي یو متن تصویب کړ چې ګوتریش یې تمه درلودله. د اکتوبر پر 1 حماس ډلې د اسرائیلو پر قلمرو هغه ډله چې امریکا او اروپایي ټولنې د یو تروستي سازمان په توګه پیژني برید وکړ. په هغې برید کې څه باندې 1200 اسرائیلیان ووژل شول او یو شمېر حماس ډلې له ځان سره برمته په توګه غزې ته بیولل. اسرائیلو د دې برید په ځواب کې پر غزې بمباری پیل کړې. ایشوټډ پریس خبري اژانس پرون جمعه د غزې په ښار کې د حماس سر کنټرول لاندې د روغتیا چارواکو په حواله راپور ورکړی دی چې په دغې ښار کې د ملکي تلفاتو شمېر له 20,000 اوښتی دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ورزو پاکستان ته د پاکستان سپریم کورټ یا ستري محکمې د دولتي رازونو د افشا کولو په قضيه کې د پخوانی صدر اعظم او د تحریک انصاف مشر عمران خان او پخوانی صدر بهرنی چارو وزیر شاه محمود قریشي ضمانت منزور کړی دی. سپریم کورټ په دوی دواړو ته د 10,000,000 روپیو ضمانتونو د جمع کولو حکم کړی دی. عمران خان او شاه محمود قریشي دواړه په اډیاله زندان کې بندیان دي او د دوی خلاف د قضیې اوریدنه هم په زندان کې کیږي. سیاسي شنونکي او قانون پوهان وایي د سترې محکمې لخوا د ضمانت منظورېدو باوجود عمران خان خوشي کېدل امکان نه لري ځکه چې په ده باندې نورې دعوې هم شته. په دې اړه پام وکړئ د مشال راډیو د خبریال راشد خټک رپورټ ته.
ډېر تجزیهنګران او قانون پوهان وایي چې د ضمانت منظورېدو باوجود د عمران خان د جیل له راوتل امکان نه لري ځکه چې په د نورې مقدمې هم شته. په اسلام آباد کې د ایروای ټي وي کورټ رپورټر ارشد حسین چودري وایي چې په 8 فروری انتخابات دي او تر هغې پورې د عمران خان د جیل نه راوتل ځکه ګران دي چې په نورو مقدمو کې ضمانت اخیستل اوږده پروسه ده.
سپریم کورٹ نے ان کی ضمانت تو کی ہے سائفر کیس میں، لیکن مجھے نہیں لگتا
کہ سائفر کیس کی زیادہ ضمانت وکرو مجھے فکر نہ کم چلی زرد جیل نہ باہر راشی زکہ چرا خلاف دنیب دوڑے رے اہم مقدمے دی یورا تو شخانے مقدمہ دا او بلا دا الکاویر ٹرسٹ تا یوسل نبی ملین پاؤنڈن مقدمہ دا پر ادوار مقدمہ کو ضمانت اخستل بڑے وقت اخلی تر اوسہ پر پدے مقدمہ کو زیادہ ضمانت پر سلسلہ کی کم پر مختق نہ دے شوی زکہ چرا خلاف دنیب ریفرنس تیار شوی دے او فی الحال دد جیل نہ روتل
ان کی فل وقت جیل سے باہر آنے کے امکانات نظر
اسلام آباد کے ورلڈ ٹریبیون ایڈیٹر افتخار مشوانی ہم دتا ورتا نظر لری او وائی
اوور آل ایٹیچیوڈ کے تاسو گری دا جوڈیشری یا دا گورنمنٹ کا پائے کہ ودا لگا فیصلہ ریلیف خو ضرور کاری، لیکن دیکھے نہ شاہ محمود قریشی رہائی کی دیشی زکا آگے خلاف ہم ڈیر زیاد کے سنے دی اور عمران خان خلاف ہم کے سنے دی نو مطلب دا اسے آئی واش ورد ویلے شئی دیتا زکا کم سے کم ریلیف نشم ویلے زکا چکم انتقامی کاروائے یا دا غچ شروع دی آگے انتہائی غیر جمہوری دی
اسلام آباد کے عدالتی رپورٹنگ یو بل ماہر ماتی اللہ جان دا سپریم کورٹ تفاصلی نا پس پخپل ایکس پانا اولی کل معاملہ صرف لزمانت وا خود سپریم کورٹ جو جانو چکمے پختنے وکرن دا سائفر ٹولا مقدمہ ایوالو زولا اس پا جیل کی دا سائفر کیس اور دنا بے ماناش وا دا ججانو سولنا دیر زبردستو خود زمانت پا کیس کی پٹول مقدمہ سولنا رپورٹا کول دا عمران خان پا معاملہ کی دا دوی دلچسپی او جذبات خکارا کوی خود سپریم کورٹ درے کسیزہ بینچ پخپل فیصلہ کی ولیکل چھ دا ججانو سولنا او تبصرے باید پٹول مقدمہ اغیز و نکڑی په فیصله کې ویل شوی دی چې عمران خان د ضمانت نه ناوړه ګټه اخلي د مقدمې اورېدنه کوونکي عدالت دا ضمانت رد کولی شي. په کوټه کې قانون پوه همایون کسی اډوکیټ وایي چې د عمران خان خلاف کمزوري کې سونه په سیاسي بنیادونو جوړ شوی دی او تر ټولو مضبوط کیس چې د فارن فنډنګ دی په هغه کوم پرمختګ نه کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت شمزو ولسوالی د سپینه د کلی اوسیدونکو زموږ خوا ډیره پاته علاقه ده، نه انټرنیټي شبکه لري، نه سړک پوخ لري، نه کلینیک لرو. زه د خپلو چارواکو څخه دا هیله لرم چې دا موږ ته کلینیک یا شبکې فعاله کړي. وسلام.
زابل نصیر ظهیر له کندوز را د شرجه ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما په هیواد کې په ډېره لوړه بیه باندې انټرنیټ ده، نو دا پیغام کتر یو ځای ورسیږي. السلام.
زالم ګل د هلمند ولایت نوید ولسوالۍ سر خدای اوسېدونکی. ما درته زموږ په کلي کې خاده د بیسیم ولاړه ده، د انټرنیټ الی ډېرې کمزوري دي. زموږ تاسې داسې خواهش دی چې دا د مخابراتو ریاست ته اطلاع ورکړي او خبرې کوي په دې ستونزه باندې چې د الی ورورولي کې مصرف راسه کوي او کار یې سم نه دی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی خان سمسوریم دا پکتیا ولایت دا جنی خیل ولسوالی او فعلاً د عمان په هیواد کې ژوند کوم او زموږ د افغانستان د اوسنی دولت د لوړ پوړو چارواکو څخه دا هیله ده چې په عمان هیواد کې د افغان مسافرو ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. ستاسې د ازادۍ رادیو کارکوونکو نه ډیره ډیره مننه.
السلام علیکم. دا آزادی راډیو ټول کارکوونکو سلامونه وړاندې کوم. باندې سلام وروڼو، د یو مې کومه مرسته ورکړې ده د غریبانو او د کونډو پلانو باندې. غواړم چې په هغه باندې کار وکړي او سم کار پرې وکړي. نو ستاسو آزادی راډیو له خبرونو څخه دا غوښتنه کوي چې هغه د چارواکو ورسوي، دا یې دغه ملي په هدایت ته کار کوي او په دې په هدایت نن دغه کونډو د اطمینان په ټاکنو ورکړې ده غریبانو ته. غواړم چې دوی باندې کار وکړي، سم پرې وکړي او دا سلو کار پرې وکړي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
آزادی رادیو ته غوږ یاست کولای شئ. د آزادی رادیو پروګرامونه په ویب پاڼې آزادی رادیو ډاٹ کام کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستئ د انټرنیټ له لارې واورئ.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار له وو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه کېږي. ورزو د افغانستان سیمه او نړۍ مهمو لاندو خبرونه ده.